السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ټاکل شوې د لومړي ځل لپاره د طالبانو د حکومت یو پلاوی جاپان ته سفر وکړي. د جرمنی ډی پی ای خبری اجانس یک شنبه ناوخته لیکلي چې پلاوی کې به د طالبانو د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری شامل وي. د طالبانو د اقتصاد مرستیال وزیر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی حکومت له نړۍ سره تعامل ته ډیر لیواله دی. د پلاوی د نور جوړښت او جاپان ته د سفر د کرنې ټې په اړه د طالبانو رسمي سرچینو لا څه نه دي ویلي. د جاپاني رسنیو د راپور له مخې په توکیو کې یو بنسټ چې ملي ګټو ته کار کوي طالبانو ته د سفر بلنه ورکړې ده. طالبانو تر دې وړاندې د سیمې نورو هیوادونو ته هم ورته سفرونه کړي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ننګرهار کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښتې شوې دي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤول قریشي بدلون ویلي چې د یکشنبې په ورځ د لالپورې ولسوالۍ اړوند ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه نښته هغه مهال وشوه چې طالبانو په خپلو پوستو کې مورچه جوړوله او پاکستاني پولیساتو پرې ډزې وکړې. بدلون زیاته کړې چې طالب ځواکونو د دغو بریدونو په ځواب ډزې کړي او د پاکستان دوه پوستې یې په نښه کړي. د نښتو څو ساعته دوام کړی، خو پر مهال د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه معلومات نه دي خپاره شوي. اخوا له پکتیکا ځینو ناتایید شوو راپورونو کې راغلي چې پاکستانی ځواکونو د برمل ولسوالۍ په مارغچي نسیمه کې هوایی بریدونه کړي دي. د طالبانو اړوند ځینو رسنیو بیا ویلي چې پاکستانی جټ الوتکو د ډیورنډ کرښې هاخوا په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د عامو خلکو کورونه په نښه کړي دي. طالبانو په نیمروز کې یولس کسان او په بامیانو کې یو کس په درو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې پرون په جلا جلا اعلامیو کې په دې اړه خبر ورکړی دی. محکمې ادعا کړې چې دغه کسان په غلا، لوټمارۍ او نامشروع اړیکو تورن وو. یولس تنو ته د نیمروز په سپورتي لوبغالي کې د خلکو په مخ کې سزا ورکړل شوې. په یوه بله اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو سترې محکمې د بامیان په یکاولنګ ولسوالۍ کې یوه ښځه له کوره د تیښتې په جرم په درو وهلی. که څه هم د طالبانو سترې محکمې د ښځې یادونه نه ده کړې، خو دوی معمولا هغو ښځو ته سزا ورکوي چې له کورونو اکثره د کورني تاوتریخوالي یا هم جبري ودونو له کبله تښتي. د طالبانو سترې محکمې تر دې وړاندې هم سلګونه کسانو ته ورته سزاوې ورکړي چې د بشري حقونو د مدافع بنسټونو او ملګرو ملتونو له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي. د فنلند ولسمشر اوکراین ته د وسلو د لیږلو او پر روسیې د اعظمي فشار غوښتنه وکړه. د فنلند ولسمشر الکساندر سټاب وړاندیز وکړ چې پر روسیې همدارنګه باید د شتمنیو بندیزونه هم ولګول شي. دا څرګندونې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ د احتمالي خبرو اترو په درشل کې شوې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اتلانو جام په درشل کې خپله دویمه تمرینی لوبه په نیوزیلند وبایلله. دا د اتلانو جام په درشل کې د افغان لوبډلې دویمه تمرینی لوبه وه چې بایللې ده. لومړۍ تمرینی لوبه یې پاکستان الف لوبډلې ته بایللې وه. تمه ده د اتلانو جام په لومړۍ رسمي لوبه کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جمعې په ورځ د فبروري په 28 له جنوبي افریقا سره مخ شي. افغانستان به له جنوبي افریقا سره تر لوبې وروسته د فبروري په 28 له انګلستان او 28 له استرالیا سره لوبه ولري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې جرمن چارواکي وایي مجرم افغان کډوال باید ژر تر ژره افغانستان ته واستول شي.
هر اونۍ باید د اخراج لپاره پروازونه وي. موږ څه باندې 200 مجرمان دلته لرو چې باید وایستل شي.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغان جنود تعلیم غوښتنه کړې. زده کوونکي نجونې یې هرکلی کوي.
کمپاین به یو څه په طالبان باندې فشار اوړي او طالبان مجبور کړي تر څو نجونو او میرمنو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته د سفر پر مهال فلسطینی وسلوالې ډلې ته خبرداری ورکړي.
حماس cannot continue.
حماس د پوزیا حکومتي ځواک په توګه دوام نشي کولای. هغه باید لمینځي وړل شي، باید جرړي وېستل شي.
دا به هم واوري چې افغان سوداګروي د صادراتو د زیاتېدو لپاره اوسنۍ لارې او تګلارې بسنه نه کوي.
دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو که د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکي په دوهمه نیمای کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو هم خبرې دوته چمتو ده. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د جرمنی د بایرن یاله تعالی وزیر مارکوز زودر ویلی افغانستان ته د مجرمانو د استول په باب باید ژر تر ژره له طالبانو سره خبري وشي. مارکوز زودر په مونیخ کې دی افغان کډوال لخوا د 9 کسانو د ټپیانولو د پیښې په اړه د غبرګونونو په دوام دا خبره کړې. د ټپیانو له ډلې یوې 2 ماشومې او د هغې مور د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د جرمنی د ترټولو لوی ایالت بایرن اعلی وزیر خبرداری ورکوي چې افغانستان ته د مجرمانو د استولو لپاره باید هر اونۍ پروازونه تنظیم شي. مارکو زودر یک شنبه له جرمن رسنیو سره په مرکه کې چې یو برخه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي هر اونۍ باید د اخراج لپاره پروازونه وي. موږ څه باندې 200 مجرمان دلته لرو چې باید وایستل شي. دا باید د فدرال دولت لخوا تنظیم شي. موږ باید د افغانستان سره مذاکره وکړو. باید نور هر مجرم ته چې ریپورټ کیږي زر یورو هم ورنه کړو. مارکوس په خپل پیغام کې زیاته کړې چې یوازې په بایرن کې د خبره 2000 داسې افغانان دي چې د ایستلو په شرایطو برابر دي او له دې ډلې بیا 200 په جدي جرمونو تورن دي. فرانس پریس لیکلي طالب چارواکو مخکې چمتووالی ښوولی چې د افغان کډوالو د استولو په باب مذاکرات وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي بیا د جرمني خبري اژانس ډي پي ای ته ویلي چې جرمني د افغان قونسلګرۍ د طالبانو حکومت ته وسپاري څو هغوی د کډوالو د ستنولو مسایل په اسانۍ مخته یوسي. د فبروري په 14 تیره پنجشنبه د بایرن ایالت په مرکزي ښار مونیخ کې 40 افغان کډوال فرهاد نون خپل موټر د تجارت د اتحادیې په لاریونوالو وروست او لږ تر لږه 9 کسان یې ټپیان کړل. د ټپیانو یوه 2 ماشومه او 10 مور یې د شنبې په ورځ په روغتون کې ساور کړه. د پیښې له ځایه د لیدنې پر مهال د جرمني صدر اعظم په یو پیغام کې دا پیښه وحشتناکه وبلله او ویې ویل شکمن افغان کډوال دې لومړی خپل د بند موده جرمني کې تیره کړي او بیا دې وشړل شي. په مونیخ کې د افغان کډوال لخوا د لزګونو کسانو د ژوبلولو پیښې په جرمني کې د میشتو افغانانو او ډیپلوماتیکو استازولیو غبرګونونه هم پارولي. د یکشنبې په ورځ په هامبورګ کې لزګونو افغانانو په یوې غونډې سره د مونیخ د پیښې له قربانیانو سره خپله خواخوږي اعلان کړه. دوی په جرمني کې میشت افغان کډوال د جرمني اساسي قانون او د ازادۍ او ډیموکراسۍ ارزښتونو ته د درناوي لپاره وهڅول. اخو په برلین کې د افغانستان سفارت په بن او منشن کې د افغانستان قونسلګریو په یوه ګډه اعلامیه کې د مجرمانو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتو والے وخود. په دې اعلامیه کې د مونیخ پیښه غندل شوې او راغلي چې دوی چمتو دي د مجرمینو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري وکړي. د پیښې په جرمني کې د کډوالو په باب بحثونه یو وار بیا تاوده کړل. هغه همداسې وخت چې تمه ده د فبروري په 23 هلته پارلماني ټاکنې وشي. اکثر ښي اړخي ګوندونه د کډوالو ایستل غواړي او په حکومت باندې وار د مخه په دې باب فشارونه زیات کړي. د راپورونو له مخې د جرمني حکومت د مونیخ تر پیښې وروسته د هغو افغانانو سفرونه هم ځنډولي چې ویزې یې اخیستي او جرمني ته د تلو لپاره چمتو. د بایرن اعلی وزیر مارکوس زودر هم په خپل پیغام کې ټینګار کړی چې باید د ویزې پروسس ودرول شي او دقیق کنټرول شي چې څوک جرمني ته داخليږي. مارکوس زودر په جرمني کې د ځینو کډوالو په افراطي کړنو او ذهنونو د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې باید په خواله رسنیو او ویب سایټونو کې د افراطیت او توندلارۍ د خورولو هڅې شنډې او مخې ونیول شي. افغانان په جرمني کې د کډوالو یوه لویه برخه جوړوي. د جرمني د احصایې د ادارې د معلوماتو په اساس د 2024 کال تر پایه لږ تر لږه 4,22,000 افغانان هلته اوسیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د افغان جنود د تعلیم ملاتړ کړی دی. دوی دا ځل د ملګرو ملتونو زده کړې نشي تم کېدای یا ایجوکیشن کناټ ویټ په نوم صندوق غږ پورته کړی او ویلي دي چې افغان انجونې باید له زده کړو محرومې نشي. د صندوق پرون د افغان جنو غږ هشټګ له سره خپور کړی او له افغان جنو یې د خپل دوامدار ملاتړ ژمنې تازه کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جنو د دې ډول کمپاینونو دوام اغیزناک بولي او وایي چې دا به پر طالبانو غیر مستقیم فشار راولي چې دوی ته د کار او تحصیل او تعلیم دروازې پرانیزي. تفصیل لا به د سپوږمۍ نه.
د افغان جنو د زده کړو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو پر غبرګون د غوچ چتولو او ملاتړ په دوام د ملګرو ملتونو زده کړې نشي تم کېدای په نوم صندوق یو ځل بیا د افغان جنو خپل ملاتړ څرګند کړای. د صندوق د یک شنبه په ورځ د فبروري په 14مه د افغان جنو غک کمپاین هشټګ بیا خپور کړای او ویلي دي چې دا کمپاین د هغو جنو غک پورته کوي چې د زده کړو له حقه محرومې شوې دي. وړاندې راغلی کېدای شي هغوی غلي شوي وي، خو غږ یې یو ځل بیا لوړ او لا پیاوړی شوی او د بدلون په دهلیزونو کې به انګازې وکړي. د افغان جنو غږ یو نړیوال کمپاین دی چې غواړي د زده کړې له حقه محرومو افغانو انجنو غږ نړیوالو ته ورسوي. دا کمپاین د دغو انجنو کیسې، انځورونه، شعرونه او کارتونه رانغاړي چې دوی پکې خپل د زده کړې حق غواړي. د زده کړې نشي تم کېدای په نوم صندوق د معلوماتو له مخې تر اوسه 1.4 میلیونه کسانو په آنلاین بڼه د کمپاین څخه ملاتړ کړی او 1.1 میلیارد کسانو یې منځپانګه په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې لیدلې ده. په افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د زده کړې محدودیت څخه 1240 ورځې اوښتې دي. لزده کړو محرومې یو شمېر افغان نجونې د دې کمپاینونو پر دوام ټینګار کوي. د دوی له ډلې مرسله او مریم چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې د استوګنې ځایونه وښودل شي، ازادي راډیو ته وویل.
نړیوالې ټولنې له اوږدې مودې راهیسې د افغان نجونو د زده کړو ملاتړ کړی دی او د دوی ملاتړ ډېر مفید تمام شوی دی د ښځو نجونو لپاره. که د اوس کمپاین به یو څه په طالبان باندې فشار اوړي او طالبان مجبور کړي تر څو نجونو او میرمنو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي، نو دا به ډېر ګټور وي.
زما غوښتنه له نړیوالو بنسټونو او ټولنې دا ده چې د افغان نجونو د زده کړو د منع کولو په وړاندې هېڅکله چوپه پاتې نه شي او د ملاتړ کمپاینونه او اعلامیې خپرې کړي.
خو د زده کړو د برخې ځینې فعالان وایي چې نړیواله ټولنه باید له سمبولیک ملاتړ ورهخوا د زده کړې پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو لپاره عملي اقدامات وکړي.
په اسانه باندې داسې نشي کېدلی چې یوازې په غږ سره، دا په یو لوی قوت سره، په یو لوی فشار باندې، یعنی چې که یو چیرې لوی فشار دی جوړ کړل د غږ څخه په نړیواله سطح باندې او دا موضوع په ډېر جدیت سره دی مطرح کړي. هغه څوک چې د افغان نجونو د زده کړو باندې ګرځي، هغوی د حساب میز ته راولي، پر هغوی باندې هم ځینې محدودیتونه وضع شي. که داسې ونه شي، زه فکر نه کوم چې یوازې غږ به دا موضوع حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کاناډا حکومت د شنبه په ورځ د فبروري په 15مه یو اعلامیه کې ویلي چې د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالب چارواکو وغوښتل چې د افغانستان نړیوالو حقوقي ژمنو ته په ځانګړي ډول د ښځو پر ضد د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون ته ژمن پاتې شي. اعلامیه وایي دا ناسته چې د فبروري په 11مه د کاناډا د بهرنیو وزیرې ملانی جولی په مشرۍ جوړه شوې وه، پکې افغانستان د نړۍ په مخ د ښځو لپاره تر ټولو ظالم هیواد یاد شوی دی. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د دوی د بیا واکمنۍ په تیرو درې نیمو کلونو کې افغان نجونې لا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. سربیره پر دې ښځې په ډیری دولتي ادارو او ټولو نه دولتي ادارو کې هم له کار کولو څخه منع شوې دي.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یې اوریدونکو، د خبرونه تر پایه کې زموږ ملتیا وکړې. تاسو پیغامونه هم راخستل شوي د غرس په دوهمه نیمایي کې. ساسو له پیغامونو جوړ خبرونه آزادۍ اوریدونکو یو دوره کوشش ځانو پرګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. اوس راځو دې ته چې د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونه د افغانستان د صادراتو کمښت په اشاره د نورو بدیلو سوداګریز لارو په پیدا کولو ټینګار کوي. د دې خونې مدیر پلاوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان د ګمرکي تعرفې د لوړېدو له کبله افغان سوداګرو ته ستونزې پیدا کړې او دا د صادراتو د کمښت لامل شوی. تفصیل یې له اکرام الله اکرام اور.
د افغانستان د صادراتو د کمښت په اړه له اعلان وروسته د پانګونې او سوداګرۍ خونه ټینګار کوي چې د پاکستان د ګمرکي تعرفو لوړوالی د دې کمښت اصلي لامل دی. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې بدیلې لارې ولټوي.
زمونږ صادرات باید د یخو منطقو دي، باید ګرمو منطقو ته، یعنی جنوبی آسیا ته باید لاړ شي، پاکستان او بنگلاديش او هند. اما پاکستان چې کوم مشکلات جوړ کړی دي په هغه صورت سره صادرات مو کم شوي دي د نورو کلونو په نسبت باندې، او تر څو چې موږ په بدیلو لارو کار ونه کړو او خپل سټانډرډ جوړ نه کړو، ځکه موږ صنعتي صادرات ډیر کم لرو، تنها نوشابه او غیر الکولي موږ صادرو، اسیایي میانات او یو څه په دې اخر کې وسپنه سیخ ګول صادرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې پرون شنبه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان صادرات د روان کال د قوس د میاشتې په پرتله په جدي میاشت کې د 28 میلیونه ډالرو په اندازه کم شوي، خو په دې بیان کې د لامل په اړه څه نه ویل شوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په قوس میاشت کې افغانستان د 190.2 میلیونه ډالرو په اندازه صادرات کړي، خو په جدي میاشت کې دا اندازه 28 میلیونه ډالر کم شوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی په وروستیو کې ویلي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ کچه په روان 2025 کال کې د تیر 2024 په پرتله سمه نیمه کمه شوې. نړیوال بانک له دې وړاندې ویلي وو چې د تیر کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 14% کمښت د وړم کال د ورته مودې په پرتله د سوداګرۍ پر طرزالعملونو کې بدلون او د پاکستان لخوا د لوړو تعرفو سره تړاو لري. د راپورونو پر بنسټ په 2023 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 2 میلیارد ډالر وه، خو په 2024 کال کې دا کچه 50% کې راښکته شوه. په همدې حال کې د وچې میوې یو سوداګر محمد نبی روشان ازادي راډیو ته وویل
در مایه گذشته در کل تقاضا کم شده.
په وروستیو میاشتو کې په ټوله کې تقاضا کمه شوې ده. له ګاونډیو په ځانګړي ډول له پاکستان سره ستونزو اغېزې کړې دي. موږ کولای شو چې د سوداګرو د تقاضا پر بنسټ جنس واسو، خو په وروستیو کې غوښتنې تر ټیټې کچې رسیدلې دي.
تقاضا د پانترین حاله خط رسیدلې.
د اقتصادي برخې یو شمیر پوهان وایي په دې برخه کې د بدیلو لارو د موندلو لپاره باید خپل تولیدات په نړیوالو معیارونو برابر شي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې مخکې ویلي وو چې تیر کال د افغانستان د صادراتو تر ټولو لویه برخه وچې او تازه میوې جوړه کړې وه چې ارزښت یې 615 میلیونه و 500 زره ډالرو ته رسېده. ورپسې طبي بوټي، منرالونه او سبزیجات په ترتیب سره په دوهم، دریم او څلورم ځای کې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي حماس وسلواله ډله چې متحده ایالاتونه او امریکا یې ترهګر بولي باید لمنځه یوړل شي. هغه د خبره د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د یکشنبه په ورځ په ګډ خبری کانفرنس کې وکړه. روبیو منځنی ختیځ ته خپل سفر له اسرائیلو پیل کړ او تر نتنیاهو وروسته یې یکشنبه ناوخته د اسرائیلو له ولسمشر سره هم ولیدل. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د یکشنبه په ورځ په غزه کې د اسرائیلو د جنگي اهدافو بشپړ ملاتړ وکړ او ویل چې حماس باید له منځه یوړل شي. هغه له نتنیاهو سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویل
حماس
د پوځي او حکومتي ځواک په توګه دوام نشي کولای او په څرګنده توګه تر هغه چې دا ډله د یو ځواک په توګه حکومت کوي یا اداره مختوړي یا د یو ځواک په توګه چې د تاوتریخوالي په کارولو سره ګواښ کوي سوله ناممکن کیږي. هغوی باید له منځه یوړل شي، باید جرړې وایستل
شي.
اسوسییټډ پریس راپور ورکوي چې د روبیو د سرګندونې د متزلزل اور بند راتلونکو نور هم شکمنه کړه. هغه ویل د غزې د راتلونکو په اړه ولسمشر ټرمپ په زړورتیا خپل نظر څرګند کړو، ممکن د هغه دا نظر په ډیرو خونه لګي، خو دا مسله نور د تیر په څیر مختنه شیتلله. روبیو همدارس په منځنی ختیځ کې د هر تاریخجن فعالیت تر شا ایران ښکیل وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت منځنی ختیځ ته خپل سفر له اسرائیلو پیل کړ چې هلته د اسرائیلو او حماس اوربند دوام لري او د شنبه په ورځ د دریو اسرائیلي یرغملو د خلاصون په بدل کې 398 فلسطینی بندیان له اسرائیلو آزاد شوي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند لومړی فاز ختمېدو ته دوه اونۍ پاتې دي. په دویم فاز کې له حماس تمه کیږي چې پاتې لسګونه یرغمل د فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشې کړي. همدارنګه دا تمه کیږي چې اسرائیلي ځواکونه له غزې وزي او په یو دوامدار اوربند خبري وشي. له نتنیاهو سره په ګډ کانفرنس کې روبیو همدار از د غزې په تړاو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د دریز ننګ وکړه چې د غزې خلک د بل ځای انتقال او مالکیت امریکا په لاس کې واخلي. د ټرمپ د څرګندونو ته وارد مخارب هیوادونو کلک عکس العمل خولې او ممکن له مارک روبیو سره په لیدنه کې ګڼ عرب مشران خپل دریزونه بیا تکرار کړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا له روبیو سره په کانفرنس کې د غزې په اړه د ټرمپ د پلان هرکلی وکړ او ویل چې هغه او ټرمپ د غزې د راتلونکي لپاره ګډ ګډه ستراتیژي لري. نتانیاهو د ولسمشر ټرمپ د هغه نظر یادونه وکړه چې که حماس لزګونې پاتې ارغمل خوشې نه کړي نو د دوزخ دروازې به خلاصې شي. اسوشیټډ پریس لیکلي دا ډول څرګندونې له حماس سره د خبرو هڅې له زیان سره مخ کولی شي. هغه ډله چې په جګړه کې له درنو تلفاتو سربیره لا هم د غزې په کنټرول برلاسې بلل کیږي. اخوا اسرائیلي ځواکونو د یکشنبې په ورځ د غزې په جنوب کې په هغو خلکو هوایي برید کړی چې د دوی ځواکونو ته ور نږدې شوي وو. د حماس تر کنټرول لاندې کورنیو چارو وزارت ویلي په دې برید کې درې پولیس ځواکونه چې له رافه د ورتلونکو بشري مرستو د بار لاریو د محافظت چارې ترسره کولې وژل شوي. حماس چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګره ډله ګڼل کیږي د برید له اوربند د کلکه سرغړونه بللې او نتنیاهو یې تورن کړی چې غواړي دا تړون سبوتاش کړي. حماس تر 2023 کال د اکتوبر په 8مه په اسرائیلو په برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور کسان یې ارغمل کړل. دا برید پر غزې د اسرائیلو د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو پیلامه وګرځېده چې په نتیجه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د معلوماتو په اساس څه باندې 40,000 فلسطینیان وژل شوي او څه باندې 111,000 نور کسان ژوبل دي.
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د ازادي اوریدونکو او د ورکوشو اجزانو ګډه خبرونه تاسو ته چمتو ده چې په لومړي سر کې د ازادي اوریدونکو پروګرام او په دوهمه برخه کې بیا د ورکوشو اجزانو د لټه پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. افغانستان سره د نړیوالو مرستو پر راکمېدو په دغه هیواد کې بېوزلي نور هم پراخه شوې ده. یو شمېر کورنۍ وایي نه پوهېږي چې خپلې اقتصادي ستونزې څنګه حل کړي. د چارو یو شمېر پوهان ټینګار کوي چې نظامونه او حکومتونه باید د ستونزو د هواري لپاره هر اړخیز پلانونه جوړ او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دوی دغه شان وایي چې اړینه ده چې په داشان وضعیت کې شتمن خلک هم د بېوزلو لاسنیوی وکړي. ابدې سپوږمۍ په ننګرهار کې د یوې بېوزلې کورنۍ حال اخیستی دی.
خپل د غریبۍ کور راخي
دا غریبانه دا تر پانو پانا چې وره بوښلې دا غریب پر شم نشته. ها دا وګوره
خوینه زمکا نمخستی پلستر پریوتی دیوالونه زوړن چت زړې بسترې رنگوختي لوخي او د خونو دروازو ته ساړه بچون کې پیوندی پردې ملګرتیا کوي او د سلګو اخستی ژوند خړ تصویر یې وړاندې کوي. شاهد الله د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکی دی. ویته کسیز کورنۍ سرپرستی کوي. له سهار تر مازدیګر قضا کوڅه په کوڅه ګرځي چې ماښام خپلو بچو خویندو ورونو او عمر خوړل یو مور او پلار ته په دسترخوان کپور نه وینو سپوره وچه ډوډۍ کېږدي.
وضعیت وضعیت خراب دی. سار روز کبر دیکھا شلو پی کل دے شو بیشی کورنے کورنے گٹا تھا ہم بس نہ کہیں کرا پھسے بل راضی کرا راضی پلار میں ماندہ دے دام بس نہ کہیں
سپینګیری پلار یې اړ دی چې د خپل زوی ملا ور وتړي او کپام سا ګرځېدو ته هم نږدې دی. لاسی کراچۍ وګرځوي او د چا بار تر منځله ورسوي.
سمای جو زما پزو یو کټو بیا ول کټو وضعیت ډیر خراب دی او چې دې کې کرات ول وسو چې ته ول وسو دا زه په خپل اړه کله نه دیوا وضعیت خراب دی نو چې وکم.
د یو یکلن احمد الله میرمن چې لیک پر ځان تر د تکړه دراته د خپل ستونزو غوټه خلاصوي وای دا کور چې درې خونه لري درې کور په کې ژوند کوي. یو خونه کې بل گاونډای دی خو هغه بل یو یې خپل واده شوی لور ته ورکړي او د زوم روزګار یې هم خنه دی.
مدرسې چې یو نیم سره روپۍ پټو درې کوره باندې ځو دا لوري مونږ نشو ورکولی خو څوک ناچاري ده. مزه اصل روپۍ جوړې شي لوري که کرا ته کوم لوري کور پاتې کېږي او که کور ته کوم لوري کرا پاتې کېږي.
دا یوازې د شاهد الله کورنۍ نه ده بلکې په افغانستان کې ډېرې کورنۍ له بېکارۍ اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د اسلامي علومو یو شمېر پوهان له دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد فضل هادي وزین وایي چې نظامونه او حکومتونه باید د ستونزې د هواري لپاره لاس په کار او د حل منظمې لارې چارې ولټوي. نوموړی زیاتوي اړینه ده چې دې وضعیت کې شتمن خلک هم د بېوزلو لاسنیوی وکړي
او وکاله چې یو داسې حالت رامنځته کیږي چې په ټولنه کې فقر پیدا کیږي نو د فقر د مبارزې لپاره مختلف لارې چارې ده. البته صدقه او زکات د فقر د ختمولو لپاره اساسي لار نه ده. یعنی د پرواد نور بنسټیز کار باید دی، عدالت باید دی، صورت عادلانه توزیع باید وسیږي، ټول اقتصادي نظام باید په عدالت او هغه باندې رامنځته شي، که بغه سره سره د صورتونو نه استفاده وشي، صورت په عادلانه توګه توزیع شي، خلکو ته د کار زمینی برابر شي، پلانونه جوړ شي، د هغوی نه لاسنیوی وکړي، خپل هغوی ته هغه ته حتی یو مسلمان شي چېرته خبر همسایه یعنی په ګاونډ هغه وګي او دا او دا او دا مړی نو دا هغه 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 ته مشکل دی، یعنی دا 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 د اسلام دا نه مني. خو بیا هم که ټولنه کې بیا هم فقر پاتې کیږي، خلک بې وزله شته، هغه د پر زکات صدقات او بیا دا دی بړی او خلکو مسؤلیت جوړیږي، فریضه وجیبه جوړیږي.
ټولنیزه فعاله مریم له خصوصي سکتور او سوداګرو هم ورته غوښتنه لري.
زما لخپلو هیوادوالو څخه له هغو هیوادوالو څخه چې هغوی شتمن دي یا هغه سوداګر چې هغوی کارخونې لري، تجارت برخه کې دوی کاروبار کوي، صنعتي فابریکې لري، هغوی د دې بېوزلو سره مرسته وکړي، د دې بېوزلو لاسنیوای وکړي، همدارنګه په هیواد کې دننه د ځوانانو لپاره کاري زمینې مساعد کړي تر څو ځوانان وکولای شي کار وکړي، همدارنګه هغه سوداګر چې له هیواد څخه بهر دي، دوی له هیواد څخه بهر خپل سوداګریز راکړې ورکړې لري، هغوی هم د بېوزلو لسنیوای وکړي، له دې بېوزلو سره مرسته وکړي، هغه کا مالی مرسته وي هم نور مرسته وي وکړي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت که څه هم تل ادعا کړې چې خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې هڅه کوي، خو لیدل شوي چې ډیری افغان کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله خپل زامن په غیر قانوني او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته لیږي. افغانستان سره د نړیوالو مرستو په راکمېدو په دغه هیواد کې بېوزلي نوره هم پراخه شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته په رسېدو سره په یوه فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي د امریکا هر ډالر چې مصرفېږي باید د امریکا د امن، سوکالۍ او پیاوړتیا لپاره وي. د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدلو له امله په افغانستان کې شاوخوا 50 ملي او نړیوال بشري سازمانونه اړ شوي چې یا خپل فعالیتونه وځنډوي او یا یې هم ودروي. دا داسې مهال ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا مخکې ویلي و چې سږ کال د افغانستان 2.9 میلیونه وګړي چې د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسو له پیغامونو
سلامونه ونې کې هلې احترامات مقبول کړي. واقعان کار روزګار په افغانستان کې د خلکو ډیر خراب دو، کارونه روزګار نسته او رستر بلې وضعیت خرابېږي، د پروسه کال کاروبار سخ کال نسته، نو بلکې زه خپله کابل ښار کې دلته کراچۍ لرم او بل موږ له ښاروالۍ نه ډیر پتنګ راغلي، یو جای کار و روزگار نسته، بل جای خلک غریبی ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي، خو داسې حال کې چې موږ خو داسې جای هم نه یو ولاړ سه خلکو ته مزاحمت کړی، خو حیران سړی پاتې سي چې دا به اخیر به دلته دا حالات څنګه کېږي. نو دا موږ له مشرانو چې هیله دا داسې دوی خپله دا خپل داخلي ستونزې خپل حل کې او د ملک د ترقي خواته بوځي، بس خوشحاله اوس.
سلام ازادي راځي کارکوونکي ملا صاحب مجاهد وایي چې دا د خلکو سیاست بعضې خلک نه غواړي، دا د چونو مکتب نو بعضې ملایان غواړي. بعضې دا اوس یو ټولپوښتنه وشي، کوم ولایتونه نه غواړي؟ ډېرې نه غواړي، کمې نه غواړي، یوې نه غواړي، دوه نه غواړي، غواړي خو ټول ملک. خو بیا هم چې دوی وایي چې کوم ولایتونه نه غواړي، بس پوښتنه وشي بس اکثریت خلکو ته خو اخلاص کی پی پی د کتابیم دغسې ده، پښتون دغسې ده، شعریم دغسې ده. السلام
السلام علیکم. د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو کارکوونکو اوریدونکو، دا په افغانستان کې ډیره بېوزلي ده، خلک په غربت کې، په ډیر غربت کې ژوند تیروي، د یو ګولې د یو مړی د ماشان ډوډۍ پیسې هم نشي برابرولی، نو خلک په 300-400 کلدار باندې مزدران هغه هم نه ورته پیدا کیږي، نو په ډیر بد وضعیت کې دی، یا ته چې ډیر غربت کې ژوند کوي، لا به هم هوا کړکېچنه سي، حالات په خراب سي، نو موږ خپله دغسې ژوند دی، خو نور دوستان هم وینو تر موږ لا غریبان شته چې په ډیر بد وضعیت کې دي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو له دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو په افغانستان کې د سهار شپږ نیمه بجې شوې وړاندې د ازادي او اوریدونکو او د ورکوښو ځانو پروګرام درته چمتو دی خو اوس په مکرې د خبرونو لنډیسته ټاکل شوی د لومړي ځل لپاره د طالبانو د حکومت یو پلاوی جاپان ته سفر وکړي د جرمني ډي پي اي خبري اجانس یک شنبه نا وخت لیکلي چې پلاوی کې به د طالبانو د اقتصاد وزارت مرستيال عبد اللطیف نظری شامل وي د طالبانو د اقتصاد مرستيال وزیر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی حکومت له نړۍ سره تعامل ته ډیر لیواله دی ننګرهار کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښتې شوې دي په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسول قریشی بدلون ویلي چې د یکشنبه په ورځ د لالپوري ولسوالۍ اړوند ډیوران فرضي کرښې ته څیرمه نښته هغه مهال وشوه چې طالبانو په خپلو پوستو کې مورچه جوړوله او پاکستانی پولیساتو پرې ډزې وکړې طالبانو په نیمروز کې یولس کسان او په بامیانو کې یو کس په درو وهلی دی د طالبانو سترې محکمې پرون په جلا جلا اعلامیو کې په دې اړه خبر ورکړی دی محکمې ادعا کړې چې دغه کسان په غلا لوټمارۍ او نامشروع اړیکو تورن وو د فنلند ولسمشر اوکراین ته د وسلو د لیږلو او په روسیې د اعظمي فشار غوښتنه وکړه د فنلند ولسمشر الکساندر سټاب وړاندیز وکړ چې په روسیې همدارنګه باید د شتمنیو بندیزونه هم ولګول شي دا څرګندونې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ د احتمالي خبرو اترو په درشل کې شوې دي او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اتلانو جام په درشل کې خپل دویمه تمريني لوبه په نیوزیلند وبایلله
ازادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د ازادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونې کې اوریدونکو د بیوزلۍ کې سیرات کړی او دغه راز شکایت کړی دی چې په افغانستان کې د خوراکي توکو او نورو لمرنیو موادو بای ختلی دي په دې ورستیو کې په یو شمیر روپۍ هیوادونو له هغې ډلې په جرمني کې یو شمیر داسې تاریخجنې پیښې ډېرې شوې چې په هغو کې د کډوالو لاس دی دغه تاریخجنې پیښې ولې رامنځته کیږي پر کډوالو به یې اغیز څه وي په دې اړه په جرمني کې له میشت یو افغان کتونکو سره مرکه هم درته لرو د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ورکوښو ځانو د پروګرام لنډه برخه هم مهیروي پایل ستاسو په پیغامونه کو
ته خاريو د غریبې راسه شي نست بل تر غلې نه تر غریبې هم سایم خو غریبې نست سپین زرایم یو ګردو کې نه لرم مجاهد نکړې دې کار نه لته پېلې کې خل کار نه راکې پر پلې کې باندې وای دا سپین زرای دې سم غاړې ته بلیږې اوس نو د ورځې شر بغلې خرته ما غا 50 روپۍ 80 روپۍ په دونه وای زو وړانې سم زو غوړې پرانې سم زو د ډاکټر جلوګری په کوم ز سره ته کېریا په ور ور کوم ز څه به کوم ما خپل د وطن مشران صدا د غړي
سلامونه نیکی هیل احترامات می قبول کی نوراغا د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه می میسج درته پریښی په هلمند ولایت مرکز لشکرګاه کې په حالن ډیر اشخاص ډیر کسان دي چې د لوږې او فقر د لامل خپل ژوند د لاس ور کړی وي او یا هم په ډیر مشکلات کې راګیر وي او بل خبره دا ده چې شان ډیر زیات ګران دي په همدې خاطر هم څوک نشي کولای غوړی واخلي وړه واخلي او داسې نور شان د خوراکي توکي واخلي د همدې په خاطر باندې ټول ډیر اشخاص خپل ژوند د لاس ور کړی دي او ډیر اشخاص چې دي هغه سرپناه هم نه لري او ډیر اشخاص چې دی هغه د ژوند کولو لپاره کوم خوراکي توکي نه لري نو لوږه او فقر په الحال په هلمند ولایت کې افغانستان کې بل خصوص په هلمند ولایت کې بهخي زیاته ده او په دې ژمي کې بیا بهخي د شان هم ګران سوي دي لوي خو کارونه نسته د بل فاشان بهخي ګران دي نو لوږه او فقر ډیر اشخاص دا درول دي
ما چې وړه ګران سی بده وا بوجه په 2200 روپیه د پواسه مونږ کې چې واه وو دا غوړي دی یو پټک په 1500 روپیه دی بشکا په 1500 په 1500 نو قدرت نه لرو واس نه لرو فوند شزه مو سګران په سی دی اعتماد په سی دی اول خدای دې وو تاسو مشترک کومک وکاست ما چې چانو تاسو یې نه سر لونی کې تاسو یې نه کانیا وکي ما چې چانو په خدای دې د تورش په اسلام نور کې بیغمه ته وکراره د منګولو جو وتن دي دغه مطبختي سره مو مخته یا نه د تورش په اسلام نور کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے کندر ولایت د میوان پولیس والی سے ہم پیغام پریشی تھی. ازما خپل کښنه ما شوم دی چې د شپږ میاشتو دی وږی دی نه نورې شیدې شته نه د مور شیدې شته. کلینیک ته مو ورستلی دی او شیدې نه غواړو نه ورکوو. شپه درسره په ویښه تېره کړي
مو ملا مبین یم انا دلته موږ زندگی کوو. ډېره زندگی مو سخته ده. گزاره مو بیخي ډېره سخته ده. د مالداری وشي هم نه لرو دونی لږ مال لرو. انا په دغه منطقې کې مو گزاره کېږي. گزاره مو داسې نه ده چې مثلا گزاره مو ډېره سمه گزاره وي. کمه گزاره ده. د کوچنیانو ډېر مؤمنان یخ وهلي دي. سیاسر مو یخ وهلي دي. بس په دغه منطقې باندې اوبه نه رامثر کېږي. مکتب نه رامثر کېږي چې مثلا درس وایي الوکان نوره نفقه د ادارۍ نه رامثر کېږي. سمه اولادونه مو کوچنیان دي. بس ډېر پر موږ دلته عمر چې دی سخت تېرېږي. زندګي سخته راباندې تېرېږي. نو خو موږ تاسو څخه درخواست لرو چې دپاره د کوچنیانو دپاره د سیاسرو دپاره دغه مسلمانان دپاره چې مسکنان دي حق لري مستحق دي و کومک ده نیاز و کومک ته لري. او ستاسو برادرانو څخه درخواست لرو چې دپاره د دوی تاسو کومک وکړي او دپاره د دوی زندګي ورسمه کړي. دا منطقه چې ډېره لیرې منطقه ده د بیوان دی دی بخت ډېر سخته زندګي مو ده. اصلي ځای موږ چې وو د کندهار د منطقې وو هلته باره بیا مو مځکې وشی نه درود وې. داسې راتورار سو دې منطقې ته دلته یاره ته راړو په سنه کې د پنجا په سنه کې د پنجا راړو دلته نو اوس ګزاره کوو. نو اوس مهاجرین شی نه لرو په دغه منطقې باندې خپل ژوند تېرو.
سلام علیکم. زه ارمانګل شینواره د ننګرهار ولایت د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. بله په ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې موږ اوسیږو. په دې ساحه کې داسې کورنۍ شته چې د دوو ورځو درې ورځو هم خواړه نه لري چې لري د یوې شپې لري بېګاتی نه لري او هیڅوک یې غم نه خوري. دلته نه څوک شته څوک چاته سره کومک هغه وخت هم تله چا خلکو سره کومکونه کوه. اوس څوک چا سره کومک نه کوه. بس هر څوک په ځان په ځان دی. که پیسه دار دی هم د خپل ځان غم ورسره دی. که مالدار غریب دی هغه پاس الله تعالی هغه غریب پیدا کړی دی. دا ډېر کورونه شته چې نه لري نه بس غریبانانو سره نشته. که پیدا ویم که هغو سره وچه ډوډۍ پیدا که هم بیا د نور چې وس نه لري چې ورسره وایخلي او نور بس چا ته ورسېږي د غم داسې ډوډۍ ورته رسېږي چې هغه ځینې وخت کې د سوی تغذي سبب ګرځي. خو ډېر بد حالات کې دي خلک بس الله د خیر کنو
کومک وکړي.
ما دا غوښنه مې چې دا فلکې ته راځم سار راځم دغه پرې مو دغه پر مازیګر د اذان پرې مو خو باز ورته چې کله پندو صفه کار مو وکه و مو کله موږ پسې دغه امره په کور امره پسې شلاس پیدا نه کا پدا پسې مو خپل څوک دغه وکه خلاو کڅو وګوره.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبیولا زابلۍ د زابل لرغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. د لرغنداب ولسوالۍ ولسونه چې کله هم له وړې یا غټې ستونزې سره مخامخ کېږي نو لومړی د هغه محل او زیت مراجعه کوي. کله چې هم هلته ورځي هغوی ورته وایي مسؤلین وایي تاسو باید ولسوالۍ ته ولاړ شئ، خو کله چې ولسوالۍ ته مراجعه کوو هغوی راته وایي وایي تاسو باید تر ډیره حده یعنې راته وایي چې تاسو باید مرکز قلعه ته مراجعه وکړئ. نو غوښتنه مو دا ده چې لطفا مهرباني وکړئ مسؤلینو کسانو، هغه وړکۍ ستونزه چې باید په اوزه کې خلاصه شي، هغه وړکۍ مشکل چې باید په ولسوالۍ کې ستونزه خلاصه شي راپسې، هغوی نه باید تاسو مرکز کلا ته انتقال کړئ، کار یې ور اوږد کړئ. هغوی په شپو او ورځو په خپلو وړکیو ستونزو کې راګیري او مصروف یې تر څو د هغې ستونزې ته د پای ټکه کښېږدي. نو په ټوله کې مو غوښتنه دا ده چې لطفا مهرباني وکړئ، لږ څه د واسطې راکمې کړئ، لږ څه پر وخت د هیوادوالو د ولسوالۍ د محل د خلکو هغه ستونزو ته د پای ټکه کښېږدئ او څومره سي اړتیا ده پر وخت رسیدګي ورته وکړئ. وسلام د الله په امان.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د غستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
تاسو به خبر یې چې په دې وروستیو کې په یو شمېر اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني کې چې ګڼ شمېر افغانان هم پکې میشت دي، د افغان کډوالو لخوا یو شمېر تاوتریخجنې پېښې وشوې. تر ټولو تازه پېښه دا وه چې یو افغان پر یو شمېر کسانو موټر وروسته او لسګونه کسان یې پکې ژوبل کړل. دغه ډول پېښې ولې رامنځته کیږي؟ د جرمني پر تګلارو او سیاستونو به دغه ډول پېښو اغېز څه وي؟ همدا او نورې مسلې زما همکار اجمل تورمان په جرمني کې د پوهنتون له استاد او د چارو لکتون کې محمد اسحاق اتمر سره څېړلې دي.
په جرمني کې د افغان کډوالو شمیر نسبت نور هیوادونو ته ډیر دی، او بل دا چې د فرهنګ له نظره افغاني ټولنه او اروپایي ټولنه سره ډیر توپیر لري. دلته مغه کډوال چې راځي مخصوصا دوی د خپل فامیلونه ځینې لري، کلتوري تغییرات او فرق دلته ډیر محسوسیږي. د بل خوانه د دوی د کډوالۍ غوښتنو ته زر ځواب نه ورکول کیږي، نو دا امکان لري چې دغسې یو حالت رامنځته کړي چې دغه کډوال د روحي او رواني لحاظه مریض شي او په دې باندې دومره تاثیر او اثر کوي چې هغه هغسې یو کار ته لاس پورې کوي چې هغه د اصولو او د دیزي د مقررات سره سم نه دی. ګرچې وژنه او قتل خدا په هیڅ ځای کې مجاز نه دی، نه په افغانستان کې او نه په اروپایي هیوادونو کې، خو بیا هم دغه د خپل کور نه لرېتوب، رواني او اجتماعي فشار د دې سبب ګرځېدلی شي چې بعضې البته کډوال ځان نه ځینې عملونه داسې وښي چې هغه د اصول او قوانینو سره برابر نه دي، او هغه د جرایمو په سلسله کې راځي.
ښاغلی اتمر، کډوال که د هر هیواد او په هر ځای کې دي له دغه ستونزو سره مخ دي بې له شکه، ولې په جرمني کې ولې په تکرار ډول افغانان دا ډول جرایم ترسره کوي؟
البته جرمني د مسافت په لحاظ تقریبا د افغانستان برابر دی، او په مقایسه د نورو هیوادونو جرمني کوچنی هیواد لیکن ډیر مهاجر پذیر دی. او داسې چې مونږ وګورو په ځینې نور هیوادونو کې هم دغه جرایم شتون لري، مخصوصا یا که افغانان یا که د نور هیوادونو ځینې، هغوی هم هلته په دغه جرایمو باندې لاس پورې کوي، خو ځینې دغه په هغه هیوادونو کې رسنیو ته نه راوځي. او لیکن په اروپا کې دا رسنیز کیږي او خلکو ته دغه معلومات ورکول کیږي.
نو ستاسو په نظر کم کسان چې جرایم ترسره کوي د هغوی نیول، توقیفول په لنډمهالي ډول او خپل هیوادونو ته استنول، آیا فکر کوي چې دا حل لاره سمه ده او کنه نور لارې ورته شته؟
زه فکر کوم چې کومه داسې باور لرو چې د دوی په راستنېدو سره به دغه قضیه حل شي، دا نه حل کیږي. البته دا د دې نه نشات کوي چې دوی رواني او ذهني ناروغان دي، او په عوض د دې نه چې دوی تداوي شي باید دوی روان شناسانو ته وروپیژندل شي، د دوی اصلي د دې حرکت لامل معلوم شي. نو زه داسې فکر کوم چې دغه بیرته راستنېدل هیواد ته دوی ته به امکان لري چې نور دغسې عقدې، یعنی رواني عقدې پیدا کړي چې دوی په نورو بدو کارونو کې خپل هیواد کې هم لاس پورې کړي. زه فکر کوم د دغو کړنو لاملونه باید مشخص شي، نو هغه وخت بیا موږ کولای شو چې په دغه مورد کې یو درست او صحیح قضاوت وکړو.
په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس هم راځو د ورکو شو وایزانو د پروګرام لنډې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم، تړي مسج جوړس په خیر است. عبدالسلام نمیږم، شیدایي څخه مې اړیکې نیولې د هرات ولایت څخه. په دغه نامه الک ورکړي تاسو ما په یم نه شیر کړي. عبدالرحمن نمیږي، د سخدات زوی دی، د ملا سلام لسی دی، د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی زموږ سره اړیکې ونیسي. والسلام.
ګران ورور عبدالسلام، تاسو خو خپل نوم او د ورکسیوی عزیز نوم اخیستې دي، خو د تلیفون شمیره مو نه و ذکر کړې. نو زه ستاسو دغه د واتس اپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو تل ولم: 00 درونوي 05 3 4 2 4 8. شمیره یو ځل بیا تکرارم: 00 درونوي 05 3 4 2 4 8. ګران اوریدونکو، تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوي نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ریډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله منم چې ټولو برات روغ جوړ خوښ خوشاله که وسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي، نو زما دا پیغام په شینه شرکی. موږ یو دوست ورک دی، تر لاس کاله څوار لاس کاله عمر لري، کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما ژغه ورځ ما سره پر دغه شمیره باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي: 0 0 5 9 0 8 2 5 0 0 0 5 9 0 8 2 5. کچیر دې زما ژغه خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره دی یا ژغیر پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې، موږ هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې دا زما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی د دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل شوی پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه ویلې ده. موږ تاسو پیغام خبر کړ، خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خو زه صدر ولی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما یو ورور دی، یو کال کېږي چې د کوره نه ده راکستولی دی، چې وته دي بیا هېڅ معلومات نشته. او د هغه وخت موږ کړې مرجې ولسوالۍ کړې، د مرجې ولسوالۍ ته تللی دی. یار یو که په دغه معلومات لري په دغه شمار موږ سره زنګ ووهي. 0 8 2 4 9 8 0 4 1. د ده نوم اصلي نوم یې بسنا جان دی، موږ په خیر محمد ورته ول د صدر ولی او د محمد ولی ورور دی، د جانان اکا زوی دی.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو نبیولا زابلۍ له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی محیب الله د عبدالوکیل کاکا زوی. تقریبا 15 کاله عمر لري. لس کاله مخکې له خپل کوره د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځېدلی، خو په قچیاکي لاره کې له خپلو ملګرو د مریضۍ په خاطر په لاره کې پاتې شوی و، او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 کاله عمر لري. که هر څوک په اړه معلومات لري، لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واټساپ شمیره اړیکه ونیسي، تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمند زړه روغ شي. زموږ د واټساپ ټلیفون شمیره د 0 8 5 8 5 8 1 0 8 تکرار 0 8 5 8 5 8 0 0 8. نبی الله زابلی د محیب الله زابلی په لټه.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک ته راغلی ستاسې میشنی اوریدونکي عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی، د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا 3 کاله کېږي چې نادره کسوی دی. نو که چیرې خان محمد زما غږ پخپل اوري یا یو بل ملګری د ده په حق باندې معلومات لري، د مهرباني د طریقه دې ما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 0 8 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 8 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. د حزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام یې همداسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادره کسوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ ډیره پښیشانه ده او کورنۍ ډیره خوابه ده، ځکه ماشومان تر شا پاتې سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندې درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي، زما سره اړیکه ونیسي. 0 8 0 6 0 9 1 5 2. ځل بیا هم شمیره درته وایم، 0 8 0 6 0 9 1 5 2. نو هیله د ازادۍ راډیو څخه کوم چې زما اخلاقي همدغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک شوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 16 کلن عمر یې د 10 کالو دی، او د کاری محمد طیب نومیږي، د جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لاری باندې نادرکه سوی دي بن څلور میاشت لا زیات پوره سوی دي چې نادرکه کړم یو چا سره معلومات وو یو مسلمان سره معلومات وو ګوندستای معلومات یې راکې الا پکې سیسټم وزونه درکې خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی ډاکټر محمد طیب دا زموږ راځنه یادی دا چې څه ده چې اوس د اعصاب په تکلیف باندې اخته شوی چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څوار موږ ډاکټر ته بيولې ده د خپل پښمره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه پر پیندل او څلور یو اته اته په پای کې دوا دی اته سو دوا چې په پای کې
نو دا د ورک پاړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و نو کچېرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لري نو د ډېری مسلمانۍ مهرباني همدردۍ لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ زما د ټلیفون شمېره د 0 1 2 3 8 19 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ نو ښه وخت ښه چارې خدای پامان السلام علیکم
څنګه وشه په خیر جوړه له دوه ساعته جوړه سیدنه پر چې ده د شپږ میاشت کې چې ورک ته نوم یې رواله ده د پلان یې عبدالوهاب ده د نیکه نوم یې احمد ده د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت کلی ده نو د شپږ میاشت کې چې نادرکه ده کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 0 2 1 1 1
سلام علیکم زه اسماعیل پلاریم د کوچنی اختر درې مورز ولاره غورغوریت د غزنی د ایورک شو ته وشه معلومات نه لرم نو ما څه هیڅ معلومات نه کیږي دوسو قریب خبر یا خبر ولري کما ته خبر راکی زما نوم لال جان دی بلبل کوچنی زوی لرم نوم یې عبد الله دی ما کور په نیمروز کې دی
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم 0 0 2 9 2 8 8 4 4 یو و صفر
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و اعظم ام سیمپی وو د دوه درې کار کې چې د شمیرې را څخه د سټ څخه وتلې د سیم کارت څخه نو دا اله لرم چې دې کچیر دوی زما خپل ځاګ اوري او حسین عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره د هغه شمیرې د ازادي د رادیو د لاري نو دې ز خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک نو قریبا دې نږدې دا پیغام واوري دي نو لوست دې کې او ما سره تماس ونیسي او خپل شمیرم په دغه پیغام کې پیژمه چې سې انشاءالله رحمن او د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي نو شمیره د ته اعلانوم 0 3 0 5 0 0 8 0 0 0 نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو رسات وخت نه نیسم السلام علیکم با احترام
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او رساله سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکي وتلې د کوره او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې نو که ته معلومات یې په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسي 0 1 0 2 0 8 0 6 9 نو بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي او نن رمضان دی په قوم زاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت موږ سره شوی و چې موږ خپل کور ته ځنه نظم بیرته
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا لخپلو همکارانو طاهر روخان او اجمل انځخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.